بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقرې د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې تاسو زموږ سلامونه ونیکې هیله ومنې. ایزانو نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د کب د میاشتې 13مه او د 1444 قمري کال د شعبان د میاشتې 14مه نېټه ده، چې د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 8مې نېټې سره سمون خوري. ایزانو زالی اسقر عابدي د سلامونو په وړاندې کولو سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو، سره د خپل محترم همکار آغلی فاطمی سره څو د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د سعودي او امارات ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدا او په سوریه کې د ماتې په هکله یوې سیاسي تبصرې ته ورسئ. او ورپسې به هم د تلپاتې وږمې د خپرونې یوه تازه برخه واورئ. بیا به د روغتیا د خپرونې یوه نوې برخه تاسو ته وړاندې سي، او په پای کې به هم د لوی ایرانی عالم، فیلسوف او وتلی ساینس پوه ابو نصر فارابي د کلیزې په مناسبت یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ، چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران خارجه وزیر سوریه ته راهي شوی. په لندن کې د ایران شارج ظفیر ترهګرو څخه د ملاتړ په اکړه د انګلیس پارلمان ته خبرداری ورکړی. په افغانستان کې د طالبانو په چارواکو 14 شوې، او په پاکستان کې 14 مرګ ژوبله اړولې ده.
تفصیلي خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سوری چارواکو سره د خبرو اترو په موخه دمشق ته راهي سو. د ایران خارجه وزیر په داسې حال کې سوریه ته روان سوی چې له دې مخکې انقرې ته تللی و، او د دې هیواد له چارواکو سره یې د سیمه ییزو چارو په هکله سلام مشورې کړې وې. ټاکل سوې ده چې امیر عبداللهیان د سوریه له ولسمشر بشار اسد او خپل سیال فیصل بن مقداد سره ملاقات وکړي.
د ایران او بلجیم د بهرنیو چارو وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو د پراختیا په اکله خبرې اترې وکړې. په داسې حال کې چې د اروپایي اتحادیې مسؤلینو په ایران باندې د بې بنیاد تورونو د لګولو په دوام سره د سیاسي فشارونو د زیاتولو هڅه کوي، د بلجیم خارجه وزیر حجا لحبیب ایران سره د دواړو خیزو همکاریو د ودې غوښتونکې شوه. هغې د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني تماس کې هیله وښوده چې ګډو هلو ځلو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې له مخکې نه پیاوړې شي. دواړو لورو همدارنګه د کنسولي چارو په اکله هم سلامشورې وکړې.
په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت شارج دافیر د انګلیس د پارلمان هغو استازو ته چې د منافقینو له ترهګرې ډلګۍ څخه ملاتړ کوي خبرداری ورکړ چې د ایران له دښمنانو سره ملتیا د ایران له ولس سره د دښمنۍ په معنا ده. د انګلیس په پارلمان کې د لندن او د سیونیس رژیم ترمنځ د ملګرتیا د پارلماني ډلې مشر باب بلکمن تیرونۍ د ایران په ضد د خپلو لاسوهونکو اقداماتو په دوام کې په البانیا کې د منافقینو له ترهګرې ډلګۍ سره د خپل ملاقات خبر ورکړ. د بلکمن غلیمانه اقدامات په ایران کې له وروستیو بلواو وروسته زیات سوی، او په ښکاره توګه د انګلیس په پارلمان کې د منافقینو د ترهګرو د ویاند رول لوبوي، او د انګلیس په پارلمان کې د ایران ضد بیرنیزې غونډې جوړوي چې دغه اقدامات د نورو استازو له هرکلی سره مخ سوی نه دی. بلکمن په دې وروستیو کې په ځلونو کې د انګلیس په پارلمان کې د منافقینو د ترهګرې ډلګۍ په حواله د ناسم او دروغ راپورونو په وړاندې کولو سره د ایران په ضد د بندیزونو د زیاتېدا او د ترهګرو په لیست کې د سپاه پاسداران د شاملولو غوښتنه کړې ده. په لندن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت شارج دافیر سید مهدی حسینی متین نن په خپل ټویټر پاڼه کې په البانیا کې د منافقینو له ترهګرې ډلګۍ سره د یو شمېر انګلیسي استازو د ملاقات په غندلو سره ولیکل څرنګه د ایران د ولس تر ټولو سخت دښمن سره لیده کاته توجه کوي، مګر دا چې د ایران له ولس سره په دښمنۍ کې هغوی سره مو لاس یو کړی وي. په لندن کې د ایران د سفارت شارج دافیر جوته کړه د ایران ولس خپل هغه دښمنان چې د ولس زره بې ګناه ایراني وګړو د وژلې له لاملونو څخه ملاتړ کوي هیڅکله نسي بخښلی.
د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان شهید سردار قاسم سلیماني د ترور حقوقي اړخونه به د سرحدونو ورآخوا د بشري حقوقو د نقضونې په غونډه کې وڅېړل شي. شهید سردار قاسم سلیماني د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې په داسې حال کې چې د عراق د رسمي چارواکو په بلنه بغداد ته په سفر تللی و، په یوه ترهګریز اقدام کې د امریکا د هوایي ځواکونو له لورې د بغداد په هوایي میدان کې ترور شو. د دغه موضوع د حقوقي اړخونو د څېړلو لپاره نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د 25مې غونډې په ترڅ کې به د سرحدونو ورآخوا د بشري حقوقو د نقضونې تر عنوان لاندې یوه آنلاین ناسته به وشي. دغه غونډه به په جنوا کې د ایران د دایمي استازي علي بحریني، ایراني حقوق پوه عباس علي کدخدایي او د عراق، لبنان او جزایر حقوق پوهانو ګډون وکړي.
په ملګر ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي ویلي چې د ملګر ملتونو د هلو ځلو سره سره په افغانستان کې بشري کړکېچ لا هم دوام موندلی دی. بشري مرستې دي د سیاسي اهدافو لاسوبند نه ګرځي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیواله ټولنه د طالبان د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره حاضر سوې نه ده چې دا موضوع په دغه هیواد کې د ناوړه اقتصادي حالاتو د رامنځته کېدو سبب سوی. په افغانستان کې د وریجو، غنمو، جوارو او نورو خوراکي توکو د وارداتو لپاره د مالي زیرمو نشتون سبب سوی چې دغه هیواد کې د خوراکي توکو قیمت زیات سي او خلک له بېوزلۍ او لوږې سره لاس په ګرېوان سي. په ملګر ملتونو کې د ایران استازی امیر سید ایروانی د افغانستان پکله د امنیت شورا په غونډه کې په ښځینه زده کوونکو باندې پابندۍ اندېښمنوونکې وبله، خو په ترڅ کې یې ټینګار وکړ چې د بشري مرستو له سیاسي کېدو او سیاسي موخو لپاره د هغه لاسوند له ګرځولو څخه باید ډډه وسي. هغه یادونه کړې چې باید د افغانستان کنګل سوي شتمني ژر تر ژره خوشی کرای سی او لکم قید او شرط پرت افغانانو سره بشری مرست دوام مونده او د افغانو لس حساین تا لومبی توب ورکول سی. در انستاز ایم دارنگ پا افغانستان که دایش اول قیده پوری د تردل و ناسور شتون او د مخدره مواد و کشت گاونده او د سیمی وادون تا یو گواش و بالا. امیر سید ایروانی ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سرپرست حکومت هغه مهال د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت پیژندل کېدای سي چې دغه هیواد کې د سولې او د پرمختګ په لور حرکت وسي او د یوې ټول شمولي ادارې د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره سي. ایزانو اوس هم په کابل او بلخ ولایتونو کې د چاودنې پاک لزمر د خبري راپور ته ورسي.
نن سهار په بلخ او کابل ولایتونو کې دوه جلا جلا چاودنې شوي چې پکې د بلخ والی هم وژل شوی دی. لومړی چاودنه نن سهار د کابل ښار په قمبر څلور لارې کې رامنځته شوه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران وایي چاودنه په یوه لارۍ یا باربري موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله شوې او مرګ ژوبله نه لري. بلخوا د بلخ ولایت امنیتي مسؤلین وایي چې نن سهار د یاد ولایت په مقام کې دننه چاودنه شوې. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری رسنۍ ته وویل چې چاودنه د اداري غونډې پر مهال شوې ده چې په ترڅ کې د بلخ والي مولوي محمد داود مزمل وژل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو پیغام کې ویلي چې د بلخ والي ملا محمد داود مزمل نن سهار د اسلام د دښمنانو لخوا په یو چاودنه کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې د والي سربیره دوه تنه نور هم وژل شوي دي. په ورته وخت کې د بلخ د حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې له دې پیښې د یو تن جسد او اووه ټپیان دغه روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنو پره پر غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې د داعش ډلې د ورته پیښو پره پر غاړه اخیستې وه. د سرپرست افغان حکومت پر راتګ دا د خپلې بڼې لومړۍ چاودنه ده چې په دومره کچې لوړپوړی چارواکی پکې وژل کېږي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
دا خبرونه له تهران رادیو نه اوري. د پاکستان د بڼو په دیر اسماعیل خان سیمه کې د ډزو په پایله کې د یو پولیس او یو ماشوم په ګډون څلور تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. پولیس وایي د وایګون موټر چلوونکي له لورې دوه موټر سایکل سپاره په نشه شوي چې لومړی یې ځای پر ځای وژل شوی او یو بل یې د تیښتې پر مهال د یوه خصوصي ښوونځي مخې ته په ډزو ووژلی. د پولیسو د معلوماتو له مخې د یاد ښوونځي څیرمه په ډزو کې یو پولیس چې په ساده جامو کې و همداراز د ښوونځي یو ماشوم زده کوونکی او هم وژل شوی او په سیمه کې د یو زده کوونکي په ګډون شپږ تنه نور ټپیان شوي دي.
ایزان د اروپایي ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم په رون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه لګولي دي. د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي دغه بندیزونه د دې دپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه سرغړونه کړې ده. په راپورونو کې دا جزئیات نه دی ورکړل سوی چې انګلیس د طالبانو پر کوم چارواکو بندیزونه اعلان کړي، خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړ زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه لګولي وو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې د کوردستان د کارګرو د ګوند د مشرانو په حضور کې اروپایي پارلمان باندې د ترهګرو د ملاتړ تور ولګول. د ترکیه حکومت د پی کی کی یا د کوردستان د کارګرو د ګوند لغړیو سره د مبارزې په پلمه په زلونو په سوریه او عراق باندې بریدونه کړي دي چې د عراق او سوریه د حکومتونو ولسونو له سختې غندنې سره مخامخ شوی. خو د ترکیه حکومت د عراق او سوریه په اعتراضاتو د سترګو په پټولو سره خپل غیر قانوني اقداماتو ته دوام ورکوي. د عراق او سوریه په شمال کې د ترکیه پوځي شتون د زرګونو عام وګړو د بې ځایه کېدو سبب شوی دی. د ترکیه خارجه وزارت د یوې اعلامیې په صادرولو سره د اروپا په پارلمان کې د کوردستان د کارګر یا پی کی کی د ګوند د غړیو حضور نه منونکي وباله او جوته کړ. د موضوع له تروریزم سره د مبارزې په زمینه کې د اروپایي پارلمان د دروغ او دوه ګونی چلند خودنه کوي.
د یمن د ملي نجات د حکومت د سیاسي دفتر غړي ویلي چې د سعودي له یرغلګر اعتراف سره د خبرو اترو د ماتې خوړلو په صورت کې به یمن د یرغل د ختمولو لپاره برخلیک ټاکونکی جنگ پیل کړي. سعودي د امریکا امارات او یو شمیر هیوادونو په ملاتړ سره د 2015 میلادي کال راپدې خوا په یمن یرغل پیل کړی او د یمن هوایي سمندري او ځمکني لارې کلابند کړی ده. د سعودي د یرغل او کلابندۍ په نتیجه کې په سلګونه زره کسان ټپیان سوي او څو میلیون کسان بېکاره سوي هم دي. د یمن د ملي نجات حکومت د سیاسي دفتر غړی محمد البخیتی په خپل ټویټر کې ولیکل ممکنه ده خبرې اترې ناکامه سي او یمن مجبور سي چې د یرغل او کلابندۍ د ختمولو لپاره یو برخلیک ټاکونکې جګړه پیل کړي. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اوریدونکو د پروگرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تفسیرې ته چې عنوان یې د سعودي د خارجه وزیر ویناوې له اماراتو سره اختلافات او په سوریه کې په ماتې باندې د سعودي اعتراف. هیله ده تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د العربیه له چینل سره په مرکه کې په سوریه کې د دې هیواد د سیاستونو په ماتې خوړلو او امارات سره د اختلافاتو په شتون اعتراف کړی دی. په تېرو دوو کلونو کې په بهرني سیاست کې د عربستان ځینې دریځونه بدل سوي دي. په 2015 میلادي کال کې د محمد بن سلمان له واکمنېدو وروسته د عربستان سیمه سیاست یرغلیز بڼه غوره کړې ده. د بن سلمان سوچ دا و چې سعودي د یرغلیز سیاست په خپلولو سره کولای سي په سیمه کې په لومړی نمبر ځواکمن هیواد باندې بدل سي. په دې خاطر په یمن باندې برید وکړ. له قطر او ایران سره اړیکې غوڅې کړې او ترکیه سره په اړیکو کې لانجې رامنځته شوې. د شپږو کلونو په تیریدو سره بن سلمان دې نتیجې ته ورسېده چې په سیمه کې د ایرغلي سیاست تعقیبونه سیمه ییز قدرتونه او لوبغاړي د سعودي په ضد د اجماع په لورې بیایي. په دې خاطر د عربستان په سیمه ییز سیاست کې بدلون د حکومت په اجنډا کې شامل سو او ریاض د سیمې له هیوادونو سره د جوړجاړۍ لپاره اقدام وکړ. له ترکیه او قطر سره اړیکې له سره ټینګې کړې. ایران سره د اړیکو د رغولو لپاره خبرې اترې پیل شوې او د سوریې د نظام ړنګېدا د سعودي له اجنډا نه ووته. که څه هم سعودي لا د امارات په څیر سوریې سره اړیکې نه دي ټینګ کړې، لیکن د سوریې د نظام په ړنګولو کې خپل ماته منلې ده. په دې وروسته کې د اکانومیست وتلې نشریه د سیمه ییزو لوبغاړو په وړاندې د سعودي د بهرني سیاست د بدلون په هکله یو راپور خپور کړی و. د دې نشریه له نظره ریاض د سیمې له هیوادونو لکه سوریه او یمن سره له دښمنۍ او د هغوی د حکومتونو له ړنګولو لاس په سر سوی او د جوړجاړۍ په لټه کې دی. د ناکامۍ منل هم ګران دی، لیکن د سعودي د خارجه وزیر فیصل بن فرحان ویناوې ښودنه کوي چې سعودي عربستان د سوریې د ولسمشر بشار اسد په وړاندې خپل ماته منلې ده. که څه هم سعودي په سوریه کې خپل ناکامي منلې ده، خو لا هم په عربي اتحادیه کې د سوریه د غړیتوب مخنیوی کوي. سعودي کوشش کوي چې له عربي هویت څخه په استفادې سره سوریه سره خپل اختلافات کم کړي، لیکن ریاض لا هم د سوریه له واکمن نظام سره ستونزې لري. د سعودي خارجه وزیر په دې اړه ویلي، د عربو اتحادیه ته د سوریه د راستنېدو په اړه سلا مشورې روانې دي، خو د دې کار وخت لا نه دی رسېدلی. د سعودي د خارجه وزیر په ویناو کې یو بل موضوع امارات سره د اختلافاتو په شتون باندې اعتراف دی. له دې مخکې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې ویلي وه چې د امارات او سعودي په ګډو غونډو کې د بن سلمان او بن زاید آل نهیان نه ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو ښودنه کوي. اوس فیصل بن فرحان له امارات سره د اختلافاتو پخلی کوي، لیکن وایي چې اختلافات دومره زیات نه دي لکه څرنګه چې تبلیغات پرې کیږي. خو دې ټولو مسایلو سره سره داسې ښکاري چې په درېو ډګرونو کې د امارات او سعودي ګټې ټکر خوري. دواړه هیوادونه د بهرني پانګو د جلبونې او د تیلو په نړیوال بازار کې د نفوذ د زیاتولو هڅې کوي. همدارنګه په یمن کې د جنگ د برخلیک په اکله هم دواړه هیوادونه واحد نظر نه لري. د سیاسي تفسیر پای. دونکو اوس به هم د تلپاتې وژمې د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې سي. له هغه وروسته به هم د روغتیا د خپرونې یوه برخه ته غوږ سي، او په پای کې به هم د لوی ایرانی عالم فیلسوف او وتلی ساینس پوه ابو نصر فارابي د کلیزې په مناسبت یوې ځانګړې خپرونې ته غوږ سي چې ورسره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. www.parstoday.ir/bs از مجد به پانه درک دی.
تلپات وجمه ګلونو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی اومنی. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډ شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د رهبری د ستر مقام آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیتوګ درته وړاندې کوو. د دغه پروګرام په 25 برخې کې د هغه حضرت لخوا د حضرت امام خمینی د شخصیت یو ډیر لوړ خصوصیت درته وړاندې کوو، چې پکې آیت الله خامنه‌ای فرمایي چې امام خمینی د بدلون د مسلې ډګر ته عملا داخل شو، نه یوازې د خبرو او لیکلو په حد کې. راځئ چې د دوی لنډې شان وینا ته غوږ شو. انسان روحان هم یو بدلون غوښتون کوي انسان وو، هم بدلون راوستن کوي. د بدلون د راوستلو په مسله کې د هغه رول یوازې د یو معلم او استاد رول نه و، بلکې په عملیاتو کې د داخل یو کماندان او په واقعي معنا د یو رهبر رول وو. دوی په خپل زمانه کې تر ټولو لوی بدلونونه په مختلفو میدانونو او ډیرو ډګرونو کې راوستل، چې زه یې نن یو څو ته اشاره کوم. لومړی خو د بدلون غوښتلو روحیه له پخوا راهیسې په امام خمینی کې موجوده وه. دا داسې څه نه و چې د اسلامي غورځنګ په لومړیو کې، یعنې په 1441 هجري لمریز کال کې په هغوی کې پیدا شوي وي. نه، هغه لام هغه ځوانۍ راهیسې یو بدلون غوښتونکی انسان و، چې د دغه ادعا نښې ام هغه یادښتونه او لیکنې دي چې دوی د ځوانۍ په دوران کې تقریبا د عمر په 10 کلنۍ کې د ارواښاد وزیری یزدي په کتابچې کې لیکلي دي، چې ارواښاد وزیری د دوی همدغه په خپل لاس لیکنه ماته وښودله. لیدلی می دی چې وروسته بیا هم چاپ شوی او ډیر ته رسیدلی ده. په دغه لیکنه کې امام خمینی دا آیت شریف قل انما اعیزکم بواحدتن ان تقومو لله مثنا و فردا ذکر کوي، چې ټولو ته د قیام الله بلنه ورکوي. په دوی کې دغه شان یوه روحیه موجوده وه. دغه روحیه دوی پر ځای کړه او لکه څنګه چې مې اشاره وکړه بدلون یې راوسته او عملا میدان ته شو، نه یوازې د خبرو او لیکلو تر حد. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د تلپاتې وږمې د دغه پروګرام وخت هم همدومره وو. نو حاضر دم زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. روختیا مجله. د سلامتیا د مجله قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. دوستانو، په نننی پروګرام کې به د بدن او صحت لپاره د اوبو د اهمیت په اکله له تاسو سره ژغیږو، او په دوامه برخه کې به که وخت و په بدن کې د خوب د تاثیراتو په اکله در سره هم خبرې وکړو. په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. یادونه هم ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
قدر منوریدونکو ژوند تر هر څه ډیر او بوت اړتیا لري. د ځمکې د کرې له څلورو برخو درې برخې اوبه دي. د انسان د بدن جوړښت له پنځه اویا تر پنځه اویا سلنه پورې اوبه جوړوي. د انسان د وینې وزن اتیا سلنه اوبه دي. هډوکې شل سلنه، عضلات اتیا سلنه، دماغ پنځه اتیا سلنه جوړوي. انسان دنیا ته له راتګ څخه مخکې د اوبو په منځ کې ژوند کړی. له پورتنیو ټکو څخه څرګندیږي چې یو ګیلاس اوبه د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري. نو ځکه خو باید پوه شو چې اوبه زموږ ورځنی ژوند سره څومره تړاو لري او څنګه او څه وخت یې وڅکو. راځئ دې وینا ته غوږ شئ چې پوه شو.
عزیزانو، اوس به دا سوال ته ځواب ووایو چې کله به اوبه وچښو. بدن لپاره د اوبو اهمیت ته په پام سره هڅه وکړو چې د اوبو څښل خپل دایمي عادت وګرځوو. له خوبه د پاڅېدو پر مهال یو ګیلاس اوبه هضم او معدې په روغ ساتلو کې مرسته کوي. هڅه وکړئ چې د دایم لپاره اوبه له ځان سره ولرئ. هر وخت ممکن ته ورته اړتیا پیدا کړئ، ځکه اوبه د وینې د چلند تصفیه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. له هرو خوړو یو ساعت وروسته او یو ساعت مخکې یو ګیلاس اوبه وچښئ. د خوړو د خوړلو پر مهال ډیر اوبه مه چښئ چې د هاضمې په پروسه بده اغیزه کوي. کله چې د ګرمۍ احساس وکړئ نو یو ګیلاس اوبه وچښئ. اوبه د پوستکي، ویښتانو او بندونو خالیګاوې تازه کوي او د بدن د نورو نیمګړتیاوو د پوره کولو په برخه کې اغیزمنې دي. نو ځکه خو له هر یو ساعت وروسته یو ګیلاس اوبه وچښئ. هڅه وکړئ چې په خپل ځانګړی ګیلاس یا لوښي کې په اوبو چښلو ځان عادت کړئ.
قدرمن اوریدونکو، راځو ځانګړو حالاتو ته. ورزش کاران باید د اوبو په څښلو کې له مبالغې څخه کار وانخلي، ځکه د ورزش پر مهال ډیرې اوبه څښل د وینې چلند ټکنی کوي چې د سر د درد د پیدا کېدو لامل کیږي او حتی ځینې وخت د بیهوشۍ لامل هم کیږي. ناروغ وګړي باید اوبو ته ځانګړې پاملرنه وکړي، په ځانګړې توګه د درملو د خوراک پر مهال. د مور شیدې 90% اوبه دي، نو ځکه خو شیدې ورکوونکي میندې باید ډیرې اوبه وڅکي. اوبه دا وګورو چې د انسان بدن اوبو ته څومره اړتیا لري. د اوبو د مقدار کچه له یو انسان څخه بل ته توپیر لري، ځکه صحت د بدن حجم، جنس، د کار ډول سره ورته نه دي. خو یو شی چې تر ټولو مهم دی، ځان سره د اوبو ساتل دي چې هر وخت ورته ستارتیا پیدا کیږي. له څو لارو د انسان له بدن څخه اوبه وځي: خوله، متیازی کول، هوا او نور. نو ځکه خو انسان اړ دی چې د بدن د صحي توازن په مخه دائم اوبه له ځان سره ولري. په ټوله کې یو عادي شخص باید په ورځ کې له 1.5 لیتر تر 2 لیتره پاکې او صحي اوبه وڅښي. تیخور ماشوم چې لشپک میاشتو پورته وي اوبه ورکولی شو. د عمر په زیاتېدو سره د انسان پوستکی خشکی پیدا کوي، نو ځکه خو مشران خلک باید له کشرانو ډیرې اوبه وڅکي. ماشومان او سپینګیري ډیر کراته په خپله د اوبو څښلو ته نه متوجه کیږي، نو ځکه خو باید وخت په وخت ورته د اوبو وړاندیز وکړو او ماشوم باید له وړکتوبه د ډیرو اوبو په څښلو عادت کړو. په ورځني کار کې او یا لمر ته د ګرځېدو پر مهال اوبو ته اړتیا پیدا کوي، نو ځکه خو هڅه کوه چې د بدن اوبه دې بشپړې وساتې.
عزیزانو، کله ډیری او کله لږې اوبه وچښو. په لاندنی حالاتو کې باید ډیر اوبه وچښو. د حرارت درجه د لوړوالي په صورت کې د اسهال او ګرځون یعنی قی پر مهال د تنفسي ناروغیو په صورت کې ځکه اوبه د بلغم د مخنیوي تر ټولو ښه دارو دي او ځینې نور ناروغیو پر مهال کله لږ اوبه وچښو د هغه امراض درلودل چې د اوبو څکل ورباندې بد اغیزه کوي البته د ډاکټر د مشورې په اساس اوبه څرنګه وساتو اوبه باید د شیشې سټیل او یا هم د کولال په لاس جوړ شوي لوښي کې وساتل شي لکه څرنګه چې د روغتیا نړیوالې ادارې سپارښتنه کړې ده د پلاستیکي لوښو د دوهم ځل استعمال څخه ډډه وکړئ ځکه چې دغه لوښي د یو ځل کارولو لپاره جوړ شوي او بیا بیا کارولې ضرر لري په یخچال کې د اوبو ساتل تر ټولو ښه لاره د ځکه یخچال باکټریاو ته اجازه نه ورکوي چې پر اوبو اغیز وکړي هڅه وکړئ چې پر بوتل اوبه ونه څکئ ځکه د بوتل د سر د خلاصېدو سره ځینې باکټریاوې ستاسې بدن ته داخلیږي په ځانګړې توګه هغه مهال چې اوبه په یخچال کې نه وي ساتل شوي د اوبو د صحت په اړه د شکمن کېدو په صورت کې اوبه جوش کړئ او بیا یې وچښئ د طبیعي آفاتو د رامنځته کېدو او یا د جبیزو سیمو له اوبو څخه د استفادې په صورت کې د اوبو جوش کول او د کلورین استعمال ډیر اړین دي
عزیزانو د خبرونې په دې برخه کې د خوب او له خلق تنګۍ سره یې اړیکو په حق له یوې څېړنې تاسو پام غواړو په یوې تازه علمي څېړنې کې چې د خوب په نامه مجلې خپره کړې راغلي چې کافي استراحت د ډپریشن یا ذهني فشار او ځانوژنې له خطره ځوانان ساتي د امریکا د کولمبیا پوهنتون روغتیایي مرکز په دې اړه پر 1500 ځوانانو تجربه کړې او دې نتیجې ته رسېدلې چې په 1000 کې 1000 هغه ځوانان چې د شپې لخوا له 12 بجو وروسته ویده کیږي د ډپریشن ښکار کیږي د دې مطالعې له مخې په 1000 کې 1 هغه کسان چې د شپې لخوا 5 ساعته خوب کوي په ډپریشن اخته کیږي او په 1000 کې 8 نور بیا د ځان وژنې هڅه کوي روغتیایي کارپوهان وایي بالغ کسان باید د شپې لخوا 9 ساعته خوب وکړي خوب په بیلابیلو انسانانو کې توپیر لري چې اکثره خلک په شپه او ورځ کې له 10 ساعتونو کم خوب بسنه نه کوي خو داسې کسان هم شته چې 4 ساعته خوب د ځان لپاره کافي ګڼي او په همدومره لږ خوب کولو هم حسان داو د پام وړ انرژي څخه برخمن وي په دې وروستیو کې برېټانوي څېړندو هم همدا نظر تایید کړی چې د خوب کولو موده په انسانانو کې توپیر لري
د انګلستان پخوانی لومړی وزیر میرمن مارګریت تچر هم له هغو کسانو څخه و چې په شپه ورځ کې له 4 ساعتونو زیات خوب نه کاوه چې دې کار د نوموړي په روغتیا کومه ناوړه اغیزه هم نه وکړي څېړندو د همدې موخې د ثابتولو لپاره یو شمېر کسان د 48 ساعتونو لپاره په یو آزمایښت ځای کې ویښ وساتل پر نوموړو کسانو آزموینو او غبرګونونو وښودله هغه کسان چې د خوب کولو د ګروهن حس پکې پیاوړی دی تر نورو زیات ګنګس او نوات ناتوان وو دغو څېړنو ښودلې ده هغه کسان چې لږ خوب کوي د شپې له 4 د سهار تر 8 بجو پورې تر ډیره خپل زیرتیا او فکري تمرکز له لاسه ورکوي له همدې امله په همدې وخت کې یعنی د شپې له 4 د سهار تر 8 بجو باید د خطرناکو شیانو او موټر چلونې کې ډیر پام وشي ځکه شمیرنو خودلې ده چې د نړۍ په اکثرو لویو ښارونو کې ډیر ټرافیکي پیښې په همدې وخت کې کیږي
قدرمن اوریدونکو په خوب کې د سا بندیدل یا په عامه اصطلاح خپس کا ورته وایي هم له هغو ستونزو څخه دي چې یو شمیر خلک ورسره مخامخ دي او دا ستونزه ډیره پرمختللې نه وي. له ساده لارو دغه مشکل لرې کیدی شي، لکه د وزن په کمولو او په یوه اړخ په بیده کیدو سره. ځینو ښودلې چې په نړۍ کې 2% ښځې او 4% نارینه د خوب په وخت کې د تنفس له قطع کیدو یا قفس کې سره مخامخ دي، او هغه کسان چې د شپې له مخې په دندو بوخت وي باید د ورځې 2-3 ساعته بیده شي، چې دا کار به له دوی سره د شپې د دندې په وخت کې د هغوی له زیرتیا سره مرسته وکړي. همداراز د شپې د بې خوبۍ د مخنیوي لپاره له خوبه مخکې د آرامۍ احساس په ځان کې پیدا کول او د چایو او غاز لرونکو مشروباتو له څښلو ډډه کول ډېر اغېزمن دي. په خوب کې خرهار کول هم په ځینو کسانو کې ارسي او په ځینو کې د پوزې او وینو د خوړوالي له امله وي، خو په دې صورت کې د وزن کمول او له خوب راوړونکو ګولیو ډډه کول ضروري دي. باید ووایي چې د اسلام په سپېڅلي دین کې انسانانو ته سپارښتنه شوې چې په هر کار کې له افراط او تفریطه ډډه وکړي. دې اصل ته پام سره خوب کول کله حد زیات شي ناوړه زیانونه په ځان سره لري، او که خوب کم کړل شي بیا هم د انسان د روحي کمزوري او فکری تمرکز د ګډوډېدو سبب کیږي، چې علمي څېړنو هم دا نظریه تایید کړې ده.
د ریزدمن اوریدونکو د روغتیا د مجلې د دغه پروګرام وخت هم پام دی ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او خیر چاره. د فارابی نړیوال کانفرنس
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
د فارابی د نړیوال کانفرنس د ترسره کېدا په مناسبت له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، فارابی په اسلامي تمدن کې د فلسفې حقیقي بنسټګر دی. په تیرې اونۍ کې په تهران کې د لوی ایرانی متفکر او فیلسوف فارابی د درنښت نړیوال کنفرانس جوړ شو. حکیم فارابی یو نړیوال متفکر دی، یو داسې پوهاند، فیلسوف او مشهور هنرمند چې خپل ژوند د انساني تمدن او فرهنګ په عقلاني لارې کې تیر کړی. د فارابی اغیزې دومره ډیرې دي چې ممکنه ده وویل شي هغه او د هغه لیدو ته توانیدلې د اسلامي تمدن د غوړېدا لپاره زمینه برابره کړې ده. فارابی د اسلامي عقلانیت له میراثه په عین استفادې او د ختیځ او لویدیځ له متفکرانو سره په اغیز شیندونکو او کره کتونکو خبرو کې د عقلانیت پراختیا ته لاره وده ورکړې او د انسان د ژوند ډېرې حدود سره داسې اغېخلې دي څو انسان د نفوذ لرونکي لید او پراخ فکر سره د خپل ګیر چاپېریال په باب لا زیاته پوهه او اطلاعات ولري. هغه یو داسې معلم او استاد دی چې اسلامي نړۍ او د لویدیځ او د پخواني حکمت مینوال د هغه ډېره پاملرنه کوي. یو داسې متفکر، فیلسوف او مشهور هنرمند چې خپل ژوند د انساني تمدن او کلتوري د عقلاني کولو لاره کې تیر کړ. د هغه لاره چې له فارابي وروسته او په اسلامي نړۍ کې له هغه اغیزمنو کسانو وروسته یهود او مسیحیت کچ کړی ده. سو له دې لارې انسان له جهل، تعصب او لنډ فکرۍ وژغوري.
په معلم ثانی مشهور ابو نصر محمد بن طرحان فارابي په 295 هجري قمري کال کې له فاراب سره نږدې په یوه کلي کې نړۍ ته سرګرنه کړې. فاریا په خراسان د سیحون سین په شاوخوا کې یو لوی ښار نامه ده چې اوس په افغانستان کې واقع دی. د فارابي د زده کړو څرنګوالي د هغه په ځوانۍ کې تقریبا مشخص نه دی، خو هم دومره پوهیږو چې د هغه پلار نیکه په ساماني حکومت کې لوړ رتبه پوځیان پاتې شوي دي. ځینې اوسمهاله څېړان د هغه د علمي او فلسفي مطالعاتو پیل له مرو ښار ګڼي چې په هغه وخت کې د فلسفي او دیني بحث او درسونو مرکز و. وروسته فارابي په بغداد کې دود علوم لکه چې فقه او کلام په ښه ډول زده کړل، او د منطق او فلسفې د لاژوري او دقیق زده کونې په خاطر د یوحنا په درس کې هم ګډون وکړ. فارابي له یوې مودې وروسته د هغه په خاصو شاګردانو کې شامل شو او د هغه په نزد یې ټول منطق او فلسفه ولوستله. د غزوان فلسفي ظاهرا له خپلو مطالعاتو بشپړولو وروسته د خپل استاد په وړاندې سره قسطنطنیه ته سفر وکړ او کابو اته کاله هلته استوګن شو. هغه په دغې مودې کې د قسطنطنیه له درسي مکتبه له کومې واسطې پرته یوناني علوم زده کړل او له ریاضیاتو رانیولې تر ماورا و طبیعه پورې د علومو په درستو څانګو کې یې خپله پوهه بشپړه کړه. ځوان فارابي یونان ته له سفره وروسته د دوهم ځل لپاره بغداد ته ستون شو او د خپل ژوند کابو دوې لسیزې هلته تیرې کړې. په دغه موده کې شاید د فارابي د علمي ژوند تر ټولو اصلي پړاو پیل شو او خپل تر ټولو زیات آثار یې هم هلته ولیکل. هغه سره له دې چې په خپله په منطق او فلسفې کې استاد و، خو د دغه ښار د درسي دود په اساس د بغداد د تر ټولو لوی استاد یونس بن متا په درس کې حاضر شو او څه موده وروسته په بغداد کې د هغه شهرت د درستو خلکو په خوله کې و. با په ټولو علومو کې د یوه مسلم استاد په توګه مطرح کېدله. هغه له دغه پړاو وروسته مصر او دمشق ته هم سفرونه وکړل او په علمي مسلو کې په ژورتیا او د کتاب په تعلیف کې بوخت شو. فارابي په 309 هجري قمري کال کې په 80 کې وفات شو او په دمشق کې خاورو ته وسپارل شو.
قدرمن اوریدونکو، فارابي یا معلم ثانی دقیقا په داسې وخت کې ژوند کولو چې اسلامي حکومتونو له رامنځته کېدا کابو دوه پیړۍ وروسته کلتوري او علمي مبادلات د نړۍ له نورو سیمو سره او مسیحي متفکرانو او پوهانو سره به جدي او خاص توجه سره پیل کړي وو. په هغه پړاو کې د مسلمانانو متفکرانو د بریاوو او عقلي علومو د پراخواني میراث ترمنځ د یوه ډاډمن ارتباطي پل ته ضرورت ډیر احساسېدل، او دا په داسې حال کې و چې د لرغوني یونان علوم هم د دړې وړې کېدا له خطر سره مخ شوي وو، او کوم باوري استاد ډیر په مشکل سره پیدا کېدو چې دغه علوم ورڅخه زده کړي. فارابي د طب له علم پرته تقریبا په ټولو علمي زمینو کې رسالې او کتابونه لیکلي دي. هغه له ارسطو څخه په باقي پاتې زیاترو آثارو باندې یې شرحه ولیکله، او د ارسطو د آثارو اسکندراني شارحانو په اپوټه یې هڅه کړې د افلاطون د نظریې دفاع وکړي. فارابی په ریاضیاتو او علم النفس کې هم باوري کتابونه لیکلي چې زیاتره یې تر اوسه پورې په خپلې څانګه کې د مرجع کتاب په توګه پیژندل کیږي. هغه حتی د ټولو علومو په غونډولو کې حادثه وکړه او خپل احصاء العلوم نومي کتاب یې دغه کار ته بیل کړی دی. پر دې اساس ممکنه ده هغه یو داسې لومړنی مسلمان وګڼل شي چې د دائرة المعارف په تولید کې یې هڅه کړې ده.
البته په منطق علم کې فارابي د مسیحیانو په پوټه د منطق ټولې برخې په درس کې ولوستلې او د ارسطو د ارغنون کتاب پر درستو سپرو کې او حتی د خمس د کلیاتو په برخې باندې درې ګونه شرحې لیکلي دي. معلم ثانی همداراز له خپلې خوا په منطق علم کې بې بدیله نوښتونه هم پرېښودلي دي. د الموسیقي کبیر نومي کتاب د موسیقي په علم کې د فارابي شاهکار دی چې د څېړاندو په وینا د موسیقي په زمینه کې د اسلامي پړاو تر ټولو لوی کار دی. فارابي په دغه کتاب کې هڅه کړې ده د موسیقي په باب د مخکنیو نظریې غونډې کړي. فارابي هغه لومړنی کس دی چې د باربود په ځای د ساسانی دربار د مشهور کان کندون کې خونیاگر نامه په سمه توګه یعنی فهل بند ریکارد کړی ده. هغه په دغه کتاب کې د خراسانی او بغدادي تنبور کې یا تنبور له دودولو او ډولونو خبره کړې او د شاه رود ساز او د هغه د شکل په باب ارزښمن ټکي ذکر کړي دي. د فارابي او اسلامي تمدن او کلتور لومړني نړیوال کانفرانس د حکیم ابو نصر فارابي د مقام د درنښت په موخې سره تیرونۍ د کب د میاشتې له لسمې تر دولسمې نیټې پورې ترسره شو. د دغه کانګرس د ترسره کېدا موخه دا وه چې په دې ځل د اوسمهال دنیا په نظر سره پر فارابي ځینې پوښتنې وړاندې او له فارابي سره خبرې اترې پیل شي، یعنی هم هغه کار چې فارابي له خپل دور څخه له مخکې د افلاطون، ارسطو او د لرغوني ایران د حاکمانو په څیر فیلسوفانو سره ترسره کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، آیت الله العظمی جوادی عملی دغه سیمینار ته په ویډیوي پیغام کې په اسلامي نړۍ کې د فارابي د اهمیت په باب وویل. فارابي په اسلامي ایران کې ډیر لوړ مقام او نیکمرغه دی او د لویانو لپاره تل لوی شخصیت دی. هغه تر ټولو مهم ګام چې فارابي په علم کې پورته کړی ډیر د پام وړ دی او هغه الهي توحیدی په خپله د خدای له معرفته پیل کړی او په ساده ژوند کې الهي وحدت ته رسیدلی دی. د تهران پوهنتون د فلسفې استاد ډاکټر غلام حسین ابراهیمی دینانی هم دغه کانفرنس ته په یوه پیغام کې د یونانی مصري میټافیزیک او ایرانی اسلامي میټافیزیک کې د فارابي په باب خبره کړې او ویلي دي فارابي د افلاطون او ارسطو دقیقه مطالعه کړې او ښه یې پیژندلی دی. البته نه ابن سینا او نه فارابي د افلاطون او ارسطو په فلسفه ونه درېدل، بلکې ترې تیر شول. د نننی ټینګار کړی فلسفه د انسان نړۍ لید بدلوي. هیڅ شی د پنځونې په عالم کې د فلسفه هومره اهمیت نه لري او هغه څه چې د دین په باب مطرح کیږي د هغه په فهم ټینګار دی او د دین فهم او پوهېدا له فلسفې پرته یوه تیروتنه ده. د کنفرانس دارالانشا یا سکرټاریت ته په ټول کې درې شپېته مقالې لیږدول شوې وې چې له هغو څخه دېرش مقالې د نړۍ د غوره فارابي پیژاندو وي. د کنفرانس سکرټاریت د علمي اصولو په رعایتولو سره یوویشت بهرنۍ او څلورویشت داخلي مقالې تایید کړې چې په دغو درې ورځو کې په ډیرو کاري ډلو کې ورته د پام وړ توجه شوې ده.
د دغه کانفرنس په پرانستونکو دستورو کې د تهران د پوهنتون د فلسفې استاد او د علومو د پوهنکور یا اکاډمۍ مشر ډاکټر رضا داوري اردکانی د فلسفې اثارو شهره او ژباړن او د اسلامي متنونو څېړاند استاد سید عبدالله انور د اردن د پوهنتون سنټرال ایوا کالج استاد پروفیسر ترانس جی کلون او د اسلامي لیتوګي او فرهنګ د څېړنځای غړي ډاکټر محسن مهاجرنیا د فارابي پیژندنې په حوزه کې د څېړنې او تحقیق په واسطه قدرونه او ستاینه وشوه. همداراز د تهران پوهنتون د علمي پلاوي یو پخوانی مسؤول او د فارابي کانګرس د علمي پلاوي غړي د خدای بخښلي ډاکټر علي رضا صدرا کورنۍ چې کابو 15 میاشتې مخکې وفات شوی هم درنه خبر شو. البته ورسته پښتنه دا چې فارابي به په کوم کار سره اوس زموږ ملګری دی. هغه څه چې مسلم دی هر هغه تفکر چې د معرفت له ودې او لوړتیا سره مرسته کوي د انسان معنوي بشپړتیا سره یې مرسته کړې او د حیات جز دی او البته د بشپړتیا د بهیر پوهه حسابېږي. په عین حال کې دغه شان پوښتنه د فارابي افکار نه یوازې د هغه د افکارو منزلت او اهمیت نه کموي بلکې له فارابي څخه په څو چنده استفادې سره د پام وړ مرسته هم کوي. د فارابي لیتوګې د دې جوګه دي چې موږ په لور تازه کرکۍ پرانیزي سره څو د کرکۍ له شا نریته په یو بل ډول وګورو څو د بشري مسلو پر لا ژورو درک سربیره د دغو مسلو د حل لپاره لا تازه لارې چارې ترلاسه کړو.
قدرمن اوریدونکو د فارابي په اړه د ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.